جا بر رفتارهای سنتی با خواهرانمان در کارهای خانه کمک و همکاری کنیم.
اوریدن کوستری مسیده ما زیګر شپږ بجې سپد ازادي رادیو د نن ورځې دغه دوه ورستي خبري مجلې پاتې دي چې د ماشام ترو بجو پوری به تاسو اوري په دغه نیم ساعت خبري مجله کې د افغانستان په اړه تاسو ته بیا هم رپورټونه او خبرونه وړاندې کوو. اول په موکرې د دې ساعت مهمو خبرونو د چیفر به ظاهري وړاندې کوي.
د غزنی د اندر ولسوالۍ مسولین وایي له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. افغان چارواکي وایي په راتلونکې اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. او د امریکا دوی جنګي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوو روسي بم غورځوونکو الوتکو سره مخ شوي دي. د خبرونو تفصیل. د بغلان د مرکز پل خمری په ځینو برخو کې درنو اورښتونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رسولي دي. د بغلان د والیوان محمود حقمل ازادي رادیو ته ویل چې د پېښنن سهار سوي او د خسراتو په اړه زیاته کړه.
د اثری باریدن باران ها و فرازه شدن سیلاب های مدهش در چندین
ساعت دوی د بارانونو د اوریدو او سختو سیلابونو لکبل چې د پل خمری په سوسیمو کې راپور نو ورکړل شوی دی. لومړنی راپورونه شي چې په یو میرمن مړه او یو میرمن زخمی ده او دوه ماشومان لا درک دي. شغله حق ملوی په دې سیلابونو کې خلکو ته مالی زیانونه هم رسیدلی خو په اړه دقیق معلومات ورنکړل. په همدې حال کې په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې د کارکونکو له قوله راپور ورکړی چې ځبند شپې ته کورونا د پل خمری په دینو سیمو کې تخریب شوی دی. خبريال وایي ځای اوسیدونکو بیا د ځبند سلو کورونا د تخریب خبره کوي. د بغلان چارواکي وایي اوس مهال نهرین او دوشي ولسوالیو کې هم بارانونه دي خو وایي د سیلابونو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د شغله حق مل په خبره د ارتیا په صورت کې خلکو سره د مرستې او همکاري لپاره چمتووالی لري. د غزنی د اندر ولسوالۍ مسولین وایي له 15 ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو په محاصره کې دي او مرستې ته اړتیا لري. د اندر ولسوال محمد قاسم دیسیوال ازادي راډیو ته وویل چې له مرکزي چارواکو یې د مرستې غوښتنه کړې ده.
او مشکلات بدیوی او مشکلات وقت ورد بیا سگیریگی زواکون اکا ولیگی زمینی او اوائی عملیات پای دی جراسی پا کبیس شکل پراد.
د اندر ولسوال زیاتوی وسلوالو طالبانو د ولسوالی شاوخوا سیمو ځای خلک له خپلو کورونو ایستلی او هلته سنگرونه جوړ کړی دی. بل خو د غزنی امنیتی چارواکي دا ګواښ ډیر جدي نه بولي او هر ډول ځوابي بریتونو ته آماده دي. افغان چارواکي وایي په راتلونکې اونۍ کې به له ترکیې سره هوایي دهلیز پرانیزي. د بانکداري په چارو کې د ولسمشر د مشاوریت عام اړیکو مسؤول سمیر رسا نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا د هغو هڅو یوه برخه ده چې له مخې یې افغان حکومت غواړي روان لمریز کال د دغه هیواد د صادراتو سطحه له $1 میلیارد لوړه کړي. د شغلې رسا په خبره د افغانستان او ترکیې ترمنځ دغه موافقه به په دوو ورځو کې لاسلیک سي. دی وایي د دې لړۍ په لومړني پرواز کې به له افغانستان څخه ترکیې ته 15 ټنه مال انتقال سي. افغانستان وچه میوه غالی طبي بوټي د څارویو پوستکي او نور تولیدات ترکیه ته صادر کړي. شغلې رسا زیاتوي تر دې وروسته اونۍ به له سعودي عربستان سره هم هوایي دهلیز پرانستل سي او په لومړني پرواز کې به 5 ټنه زعفران او وچه میوه هغه هیواد ته واستول سي. افغانستان په وروستیو کلونو کې له هند او قزاقستان سره هم هوایي دهلیزونه پرانستي دي چې تر اوسه له همدې لارې د افغانستان 2500 ټنه تولیدات هغو هیوادونو ته صادر شوي دي. سمو ژغلاسه د ایراډیو ری په عراق کې نن پارلماني انتخابات روان دي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی چې په خپل شیعه د هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د واشنگټن او تهران د نفوذ او توازن رامنځته کړي. د البادی نږدې سیالان په دې انتخاباتو کې نوري الملکی او د شیعه ملیشو مشر هادی الاميري دي چې دواړه تهران ته تر البادی نږدې دي. وروسته تر دې چې تیر کال عراق د داعش افراطي ډلې پر ضد د بریالیتوب اعلان وکړ، د لومړي انتخاباتي چې په دې هیواد کې ترسره کیږي. د امریکا دوی جنگي جټ الوتکې د الاسکا په سواحلو کې د نړیوالو اوبو پر سر له دوه روسي بمغورځونکو الوتکو سره مخامخ شوی دی. د امریکا د دفاع هوا ځواک په اعلامیه کې راغلی چې د پیښه تیر ورځ د الاسکا د لویدیځو څنډو په 300 کیلومتر کې شوې ده. د امریکا دوه اف 22 ډبل امریکایي الوتکو دغه روسي بمغورځونکو لیدلې او د نړیوال زون تر بلې غاړې ورسره تللې دي. د اعلامیه له مخې امریکایي الوتکې شاوخوا 40 دقیقې له روسي الوتکو سره په نړیوال هوایي حریم کې پاتې شوې، خو وايي روسي الوتکه د امریکا هوایی حریم ته داخلي نسوي. د روسي د پوځي چارواکو د وینا لمخي امریکایي جنگي الوتکه د روسي الوتکو ته تر 100 متره نږدې نسوي. او د ماليزيا په خوانی صدر اعظم چې ائتلافي حکومت د تیرونی په انتخاباتو کې حیرانوونکې ماته وخوړه، د چارواکو لخوا ممنوع خروج سو. نجيب عبدالرزاق د اوازو لمخي غوښتل نن له خپل میرمن سره اندونیزیا ته ولاړ سي، خو ډیری خلک د کوالالمپور هوایي ډګر مخ تر ټولو سوچي دا غو د سفر مخونی سي. پر نوموړي تور دی چې د 2 میلیارډ ډالري یو ماجرا کې لاس لري. رزاق تر دې خبرونو ورسته نن استعفا وکړه او د ماليزيا د ملي سازمان د سیاسي ګوند او د ملي ائتلاف جبهې مشريه پرېښو ده. د ملي جبهې ګوند چې بریتانیا څخه د ماليزیا د خپلواکۍ لاخستو څخه تر اوسه واکمن و، قدرت د مهاتیر محمد په مشرۍ د څلور ګوندونو ائتلاف ته پرېښود او په دې توګه شپېته کلنه واکمني ختمه شوه. اوس مهاتیر محمد چې 2 کلن دی د نړۍ په سطح تر ټولو زوړ انتخابي مشر دی. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوریدونکو د مازګر شپږ بجې او شپږ دقیقې نن د شنبې ورځ د 22 ده او د می د میاشتې د دولسمې سره برابر ده. ازادي راډیو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان پر انتخاباتو خبرې کوو. وابوري چې د افغانستان په ولسی جرګه کې پر انتخاباتو څه ډول بحثونه شوي دي.
ولسی جرګه هیڅ پایبندی به اصول وظایف داخلي او قانون و حاضری نداشت.
افغانستان په ولسی جرګه کې نن د جرګې پر یو شمېر غړو انتقادونه وسول چې د افغانستان د هغو خلکو رای تدرناوی نه کوي چې دوی یې وکیلان ټاکلي دي. په دې اړه هم په خبرونه کې رپورت لرو. د افغانستان حکومت نن په ماليزیا کې د اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر مذهبي مشرانو د غونډې هرکلی وکړ. په غونډه کې شوې فتوایي د افغانستان د سولې په ګټه وبلله، خو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي بل نظر لري. په دې خبرونه کې سیمه ایزو او نړیوالو مسایلو ته هم کتنه لرو. د اسرائیل او ایران ترمنځ سیاسي کړکیچ پر زیاتېدو به په خبرونه کې رپورټ درته وړاندې کړو. وروسته د افغانستان په د انتخاباتو په ارتباط ورسیو بحثونه تا د انتخاباتو یو شمېر څارونکو بنسټونه د تذکرې پر کاپی د سټیکرونو پر نصبولو اندیښنه څرګندوي. د کله چې یو څوک د انتخاباتو د نوم سپټونی مرکز ته خپل تذکره وروړي، په د نوم سپټونی مرکز کې پر تذکره باندې یو سټیکر ورلګول کیږي. خو د افغانستان د آزاد او عدالتانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې دا کار په انتخاباتو کې درغلي تلاره برابرولای سي. دا چې څنګه د خان محمد سیند پر رپورت کې به واوري.
د تذکرو پر کاپیو د سټیکرونو نصبول د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو لغبرګون سره مخ شوې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه اقدام پر بنسټ یو کس کولای شي چې څو ځلې په څو مرکزونو کې رای ورکړي.
تصمیم آخر بدون شک در جامعه تا حد نگرانی را به بار آورده که ممکن از
د بوبل ورستی تصمیم پرتل شک په ټولنه کې اندېښنې را پارولې دي او ممکن لدې لارې د درغلې او ناوړه ګټې اخیستنې امکانات ډیر شي. که په دغو انتخاباتو کې د درغلې کچه زیاته وي، پر انتخاباتو به د خلکو باور کم شي.
ممکن در بدها بسیار پایین بیه.
خاغلی رشید ټینګار کوي چې د درغلې د مخنیوي لپاره باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو میکانیزم په پام کې ونیسي. په دې وروستي کې د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا یو اعلان خبر شوی چې پکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له قوله راغلی چې د خلکو د اندېښنو په جواب کې دغه کمیسیون تصمیم نیولای شي د مراجع کونکو د غوښتنو په صورت کې سټیکر د تذکيره پر کاپي ولګول شي. لدی ورسته زین راپورونه خبرو شول چې ګواکې د انتخاباتو د خپلوا کمیسیون زین کمشنران په دغه پریکړه کې شریک نه دي. دغه تصمیم په داسې حال کې نیول کیږي چې د هیواد ځینې خلک پر تذکیرو د سټیکرونو لګول د ځانونو لپاره امنیتي خطر ګڼي، له همدې لامله په انتخاباتو کې له ګډون سره لیوالتیا نه ښیي. د راپورونو له مخې دغه اندېښنې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو د ګډون د کموالي لامل دی. په همدې دلیل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تیرې پنجشنبې په ورځ د نوملیکنې په ولایتي مرکزونو کې د نوملیکنې پروسه یوه میاشت نوره هم وغځوله. اومه غختل د انتخاباتو د سارونکو بنسټونو د اندېښنو په تړاو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نظر هم ولرو، خو بریالي نشو. په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د تذکرې پر کاپۍ د سټیکرونو له نصبولو سره مخالف دي. د دغه جرګې غړی عبدالقادر وطن دوست وایي:
نو دا دا مانا چې دا انتخابات به د تقلب نه ډک وي او دا انتخابات به نه وي، انتصابات به وي. ځکه په یوه تذکره هغې باندې یو کس کولی شي په سلو مرکزونو کې ثبتنام وکړي.
د ولسی جرګې بل غړی فکوري بهشتي د معلوماتي بانک په جوړولو تاکید کوي، ځکه د ده په خبره معلوماتي بانک کولی شي چې د هر ډول فساد او درغلۍ مخه ونیسي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې به د روان کال د میزان په 28مه نیټه باندې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شورا وو انتخابات کیږي. په پکتیا کې خلک وایي چې د خلکو استازو نن ویلي چې دوی لپاره باید حوزوي انتخابات وسي، ځکه دوی وایي چې دوی ته خلک د نوم ثبتونی مرکزونه کم دي. هغه کسان چې ورستول سوي دي شمېر یې دومره نه دی چې د ټولې پکتیا خلکو ته چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي ورورسیږي. د ځینو نور مشکلات هم درلودل چې نن یې د افغانستان د جمهور رئیس یو شمېر سلاکارانو سره مطرح کړي دي. د افغانستان د جمهور رئیس یو شمېر سلاکاران نن په یو پلاوي کې پکتیا ته تللي وو او د خلکو له استازو سره یې کتلي دي. زموږ خبریال اصیل زادزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
دا غونډې ګډونوالو د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو په ترسره کیدونکو ټاکنو کې د ګډون لپاره د تذکرو د ویش او نوملیکلي پروسې پر وړاندې شته خنډونه، اندېښنې او وړاندیزونه له کابل څخه راغلي پلاوي سره شریک کړل.
نن د احصایې په دفتر شاته موږ ولاړ یو، تر نه نیمه بجو کوی دا ټم وزیده موږ په زما وړو د موږ سره په یو کیلومتر کې نزدې. یا چې هلته لاړ شو موږ ته وایي چې قانون په ورځ کې سل تذکره وي، په ټولو ګردیز په ټولو پکتیا کې درې ګروپه در نه کسان دي. نو تاسې قضاوت وکړئ چې تر یو نیم میلیونه نفوس وي، آیا دوی په ورځ کې د درې سوه کسانو تذکره ته کفایت کوي؟ جگہ پور میں چند تذکیروں کے پارا ضرورت ہے، اکثر وقت دمک کو ولایت کے موجودیت نہ لگی بائے دہی مرکز ہونا سب جاواد نقودیات تذکرے نویش مرکز ہونا بائے زیاد چی تعدادی معمولی نو بائے زیاد چی اور پسند کے کمرے بائے دور کر چی
د پکتیا د مرکز ګردیز قومي شورا چې د پکتیا د بیلابیلو قومونو استازو څخه جوړه شوې لا پلاوی غوښتل چې ولسمشر او د ټاکنو خپلواک کمیسیون د په پکتیا کې ټاکنې په حوزوي شکل ترسره کړي. ګنې د مرکز ګردیز او نږدې ولسوالۍ اوسیدونکي به په ټاکنو کې ګډون ونه کړي. د یاد شورا مشر قومندان عبدالله مجاهد وویل:
زدران مرش، مرکز، زرمت، احمد عباس، کرم د موکل نه لرو، نو موږ په پکتیا کې حوزوي انتخابات غواړو. کنه میدان ته وزو نه، زه د مرکز ګردیز شورا په نمایندګي دغه نفوس شنه، زه ټول د شورا اعضاوې ده، موږ نور نه غواړو چې حوزوي نه وي.
د پلاوي مشر نبی مزداق په کول په ټاکنو کې فعال ګډون ته واڅول او په حوزوي ډول د ټاکنو ترسره کول غوښتنه د دوی حق وباله او ډاډ یې ورکړ چې د پکتیاوالو دا غوښتنه به د ولسمشر او د ټاکنو کمیسیون تر چارواکو ورسوي.
انتخابات مهم دی، ټول دنیا کې دی، د افغانستان کې باید موږ راوچ کړو. تر څو چې ته په خپله حوزه کې خپل وکیل ونه پیژنې، ته نشي کولی چې خپل شکایت یو ځای ته ورسوې.
د تذکرو د ویش په مراکزو کې د تذکرې د اخیستلو ځانګړي فورم او کارکوونکو کموالی، د نوملیکنې په مراکزو کې د ډاډمن امنیتي تدابیرو نشتون، د تذکرو د ویش په روسیې کې د پخوانیو او اوسنیو احتمالي کاندیدانو لاسوهنې، په ځینو سیمو کې د نوملیکنې مراکزو نشتون او یا هم له کلیو لرېوالی هغه ستونزې وې چې د غونډې برخوالو له پلاوي سره شریکې کړې او د حل په برخه کې د اړوندو ادارو او چارواکو د جدي حل غوښتونکي شول. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو اوریدونکو که تاسو په دې اړه باندې نظر لرئ، د خپلو سیمو څخه ستاسو په سیمو کې د رای ورکوونکو د نمونو د ثبت بهیر څنګه روان دی او څه فکر کوئ په دې اړه، تاسو خپل نظر موږ ته د افغان بیسیم پر تاسو وتل شمیره باندې راستولای سئ په پیغامونو کې. خو په یو شرط چې تاسو به دغو پیغامونو په لیکنه کې اردو کیبورډ څخه کار نه اخلئ، ځکه که تاسو په اردو باندې خپل پیغامونه ولیکئ دلته موږ ته راځي، خو لوستل کېدل یې امکان نه لري، سخت وي. او دا چې یو پیغام به په مکرر ډول نه راستوي. مننه.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان په ولسی جرګې کې نن ډېر تون بحث پر دې وسو چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي غیر حاضري کوي او په دې ډول یې د جرګې د بحث سره علاقه نسته او د افغانستان د ستونزو د حل پر ځای د ستونزو زیاتېدو ته لاره برابر کړي. حدیث پر دې سپدېړه نور جزئیات وړاندې کوي.
که څه هم پر وکیلانو انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې دوی په خپله د ولسي جرګې په عمومي غونډه کې د وضعیت د خرابېدو په تړاو ځانونه ګرم ګڼي. دوی وایي وکیلان په سم ډول د خپلو مسؤلیتونو د نه ترسره کولو په اړه د ولس په مقابل کې ځواب ویونکي دي. د ولسي جرګې غړی غلام حسین ناصری وایي وکیلان په افغانستان کې د بېګناه خلکو د وینې تویدنې په مخنیوي کې هم ګرم اوان شریک دي.
ولسي جرګه هیڅ پایبندی به اصول وظایف داخلي و قانون و حاضری نداشته، هم به حق
د وی د ولسی جرګې غړي داخلي اصول او قوانین او حاضری ته هیڅ ډول پابند نه دي. دوی د افغانستان د خلکو په حق کې خیانت کړي. مونږ د افغانانو په وینه تویدنه کې په دې دلیل لاس لرو چې د بی کفایت چارواکو د استیزا پر ځای مو هغوی ته په تالار کې چکچکی کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر نور وکیلانو په هیواد کې مخ پر زیاتېدونکو ناامنیو ته په اشاره سره وویل چې وکیلان د ستونزو د حل لپاره د هڅو پر ځای پر خپلو کمپاینونو بوخت دي. د ولسي جرګې غړي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی. که څه هم حکومت وایي طالبان له افغان حکومت سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو وکیلان وایي په ښارونو د طالبانو بریدونو او د ځینو ولسوالیو سقوط دا وښوده چې دغه ډله په خپلو عملیاتو کې برلاسې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي له موجوده وضعیت نه د وتلو لپاره هڅې د حکومت او ولسي جرګې ګډ مسؤلیت ګڼي. د ښاغلي ابراهیمي په خبره دا چې وکیلان د جرګې عمومي غونډې ته نه حاضرېږي، دا معنی ورکوي چې دوی ته د ولس له ګټو خپلې ګټې ډېرې مهمې دي.
متاسفانه تعداد همچنان نمایندګي مردم افغانستان
دی. وایي له بده مرغه یو شمېر چې د وکالت مسؤلیت ورتر غاړې دی، خو د افغانستان د اړمنو خلکو حق ته درناوی نه کوي. دا نه یوازې د خلکو په حق کې جفا ده، بلکې د خلکو استازیتوب ته هم سپکاوی دی. ښاغلی ابراهیمي دغه شان وویل چې راتلونکې اونۍ به د هغو وکیلانو لیست چې په غونډو کې نه دي حاضر شوي او له ولسه یې سم استازیتوب نه دی کړی هم له خلکو سره شریک کړي. خو یو شمېر نور وکیلان بیا وایي د هغو وکیلانو چې له خلکو یې سم استازیتوب نه دی کړی یوازې دا بسنه نه کوي چې نومونه یې افشا شي، بلکې په خپله دنده کې د غفلت له کبله دې دوسیې هم ورته جوړې شي.
آزادی خبری مجله اوری.
د ازادي رادیو د خبري مجله تر شپږنیو بجو د خو زموږ خبرونه تر وو بجو پوری دی، او په بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیلوي. نور سره ملګری وسی. د افغانستان حکومت نن یو اعلامیه خبره کړه او په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او د اندونیزیا د یو شمېر دیني عالمانو او روسي غونډه وستایله. ویل چې دا به په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته وکړي. لارګه په دې اړه یوه خبر پاڼه خپره شوې ده او پکې ویل شوي دي چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې د سولې لپاره پر ډیرو اساسي مسایلو خبرې شوي دي. خو په افغانستان کې یو شمېر سیاسي کتونکي په بل نظر دي. پر همدې مسله باندې د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان رپورت لري.
د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې په اندونیزیا کې د درې هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې پریکړه به د افغانستان روانه جګړه راکمه او له سولې او ثبات سره به مرسته وکړي. د دغه شورا مرستیال مولوی عطاالرحمن سلیم وایي دغه ناستې په افغانستان کې جګړه ناروا بللې او دا د هغه په وینا یوه ښه پریکړه ده چې سوې ده. ښاغلي سلیم د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او اندونیزیا د دینی عالمانو په خوا کې په لومړي ځل پاکستاني دینی عالمانو هم د افغانستان د جګړې پر ضد او د افغان سولې د پروسې په ملاتړ خبرې کړې دي.
برای اولین بار است که ما علمای بسیار قوی
غوای د لومړی ځل دی چې د پاکستان ډیر متبهر او پیاوړي دینی عالمان د افغانستان د سولې لدایي ملاتړ کوي وژنې سختریزي او د تورستانو عملونه غندي او په اړه کرکه اعلانوي فکر کوم دا په خپل ذات کې یو ښه لاسترولنه ده او په ورته وخت کې موږ په افغانستان کې د سولې پروسې بریالیتوب ته هیله من کوي نوموړی دغه شان وای د پاکستان دینی عالمانو د انډونیزیا په ناسته کې واده ورکړی چې له هغو ډلو سره کوم چې د افغانستان په جګړه کې رول لري هم خبرې وکړي د افغانستان پاکستان او انډونیزیا دینی عالمانو د انډونیزیا په اګور ښار کې د جمعې په ورځ غونډه وکړه په دغه غونډه کې یو دولس مادیز پریکړه لیک هم صادر سو چې په هغه کې د افغانستان د دینی عالمانو د شورا د غړي او ویان مولوی محمد قاسم حلیمی په وینا له سولې سره مخالفت له الهي احکامو سره د مخالفت په معنا بلل سوی په دغه پریکړه لیک کې په افغانستان کې په جګړه کې لهکې لوغاړو غوښتل سوي چې له اسلامي احکامو سره سم د سولې مستقیمو خبرو ته حاضر سي د درې وړو هیوادونو دینی عالمانو د سولې په اړه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ورستۍ دریځ تایید کړی او د افغانستان د ستونزې د حل یوازنۍ لارې مذاکرات بللي په ورته وخت کې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودر سپای کسه هم په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه یو ښه اقدام بولي او وایي چې پکې تفاهم رامنځته سوی خو نوموړی وایي په دغه غونډه کې د افغانستان د جګړې په اړه فتوانه د صدر سبي او پاکستاني دینی عالمانو د سولې میسته د طالبانو د راکاګلو په اړه هم ژمنې نه دي ورکړي
دې غونډې سولې تایید کړه مګر دا نو وایي چې پاکستان علما څه موقف لري په دې کې او څه صلاحیت لري او کولای شي چې موږ طالبان جو استادان دي هغه راولي به زموږ مذاکرې ته کنه او فتوانه د صدر شوی چې دې طلباو اموال چې افغانستان کې سر تر رسوي دا جهاد نه دی دا خلاف د اسلام دی
تر دې مخکې د افغانستان د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی هم ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو په ناسته کې باید د افغانستان د روانې جګړې پر ضد د جګړې د ناروا ګرځولو په اړه فتوا صادره سي چې د نوموړي په وینا دا به د افغانستان د جګړې له راکمېدو سره مرسته وکړي وسلوالو طالبانو له دې ناستې سره مخالفت څرګند کړی و او کم ارزښت یې بللی و خو د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس د پنځشنبې په ورځ ویلي و چې په اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډه کولای سي د افغانستان او پاکستان له سولې او ثبات سره مرسته وکړي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي
اوس په ورسو یوې نړیوالې مسئلې ته په وروستیو کې د ایران او اسرائیل ترمنځ کړکیچ یو وار بیا زیات سوی د ایران په وروستیو کې د لبنان له خاورې پر اسرائیل راکټي حملې وکړې او اسرائیل ته یې ګواښ وکړ چې وبه ویشتل سي او په مقابل کې اسرائیلي الوتکو په سوریه کې ایراني تاسیسات په نقشه کړل او وی ویشتل د اسرائیل او ایران ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو دلایل څه دي رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د لبنان د جولان له لوړو پر اسرائیل د ورستۍ راکټي بریدونو او بیا د سوریه په خاوره کې د اسرائیلي الوتکو هوایي حملو د تهران او تل ابیب ترمنځ شخړه زیاته کړې ده د ایران یو مخکخ مذهبي مشر آیت الله احمد خاتمی د جمعې پر ورځ ویل ک اسرائیل د ایران ننګولو ته دوام ورکړي نو له تباهۍ سره به مخ شي دغه ایرانی ملا ویلی دی هیواد به د لری واټن وشتون کو میزایل خپل پروګرام پراخ کړي او که اسرائیل د هغه په خبره احمقانه عمل وکړي نو تل ابیب او بل اسرائیلی خار حفا به له خاور سره یو کړي د لبنان د پارلمان رئیس نبیل بیری چې له ایران پلوه حزب الله ډلې سره نږدې ده متحده ایالاتو ته خبرداري ورکړي چې کپر ایرانی اهداف او بریدونه دوام وکړي نو هغه زر تنه امریکایي سرتیری به له خطر سره مخ شي د محل په سوریه کې دي بلور ته د اسرائیل د دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د سوریه ولسمشر بشار اسد ته خبرداري ورکړی چې په خپل هیواد کې د ایران پوځي حضور ختم کړي کنه زیان او ستونزې به ویني لیبرمن ویل دي زه اسد ته پیغام لرم چې ایرانیان لری کړه قاسم سلیمانی او د قدس ځواک لری کړه د دوشتون تا ته ګټنه بلکې تاوان رسوي اسرائیل وی د لبنان له خاورې پر اسرائیلي هدف او د تیرې اونۍ راکټي بریدونه د ایران د سپاهي پاسداران انقلابي ځواک د مشر قاسم سلیمانی په امر شوې دي د اسرائیل پوز د جمعې پر زویل اتوشت اسرائیلي جټه لوټکو د پنځشنبې پورس د دوه ساتون لپاره د سوریه پر خاورې حمله وکړه او دغه ته ټول ایرانی تاسیسات پنه خکړل په همدې حال کې سپینې ماڼې ویل دي ولسمشر ډونالد ترامپ او د برتانی صدر اعظم تریزا می تیر شپه ټلیفوني خبري کړې دي او د اسرائیل پر وړاندې د ایران پرونکو بریدونه غندل دي سپینې ماڼۍ ویلي دي اوس وخت رسیدلی چې د نړۍ ملتونه پر ایران فشار راوړي چې خپل خطرناک چلند بدل کړي.
ستاسو ل پیغامونو
مالیا السلام علیکم صاحب لا کندار ولایت نیاړي په نیولې ده کندار ولایت کې د نومیکونو لړکی پنځوندرا ولړکی د چاټنیز مرکز باندې کې سرکاران او د نور خام مواد لاسي ویږي د خلکو رسون سره مخ کړی دي او دا مرکز نه دی لکه چې د ځل کندار ولایت ته د اقوار سي لته نور پولیس هم سندرا ولړکی دي چې راوي ګرځي او تاسو سیستم نه نیکنه نه راکړي هغه په کندار ولایت کې هغه سند ده چې سرکاران لاسي ویږي نو دا لمده چې زه راځم چې دغه وکي چې دا تاکلیز نشان دا چمته کې چې خلک به برس پاتنه سي خپل منل کنه وکي او دا چې کنده ولې سره هم تو کړی سلام کې دې دلته چې دا مشکل زر زر راځي نو نو وخت نه څنګه ښه کوم.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. ز قاری محمد رسول دنی غہار ولایت دہیوی ولا سالین پاڑی کا گیم زدا افغانستان ٹول خلق تا او ٹول ولسونو کا سلامون امی چہ ہلی وڑان نکوم پس سلام علی افغانستان حکومت سے خصوصا نکرہنی وزارت سے واڑم چہ افغانستان خلق دیر په فقر او بولګه کې وخت یې ری او کله چې دې خپل پسلونه وکړي او هغه پسل په خپل وخت سره ورسي یو نو هغه د پاره مارکیټونه نوي او هغه ډېر په کم ریټ او ټیټ ریټ باندې پلورل کیږي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه غواړم چې دې د پاره دی باید داسې خوني جوړ کاني چې افغانستان د خلکو د پسلونه په جید او اوچت ریټ باندې خرڅ شي نو دا به زموږ د پاره د فخای ځای وي او چې نوي نو افغانستان خلک ډېر فاری او زحمت وباسي او به پسلونه ډېر په کم ریټ او دغه باندې نینو دا کاروندګر روړ د پاره ډېر تاوان او ډېر دغه دی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو خپل نظر دی.
د ازادي رادیو اوریدونکو د دې ساعت خبری مجله مو تر شپږنیمو بجو د زموږ پرونی بدن نن د ماښام تر بجو پورې اوري او په و بجو بیا د امریکا ژغ آشنا رادیو پښتو خبرونی پیلې جنو د ازادي رادیو تر وېدو لپاره را سره اوسئ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د دلارام ولسوالۍ څخه یو اوریدونکی مسلم نوروزی لیکي د دلارام په ولسوالۍ کې انتخاباتي مرکزونه اصلا وجود نه لري. ډاکټر خلیل په د روزګان څخه لیکلي په روزګان کې د نوملیکنې بهیر ډیر ورو روان دی، خلک باید په دغه بهیر کې ګډون وکړي. او هدایت امین له هلمند لیکلي چې یو شمیر پخواني سناتوران او وکیلان هلمند ته ورغلي دي تذکری پلورل کیږي او د په وینا دا کار ټاکنو کې تقلب ته لار برابرولای شي. دا د اوریدونکو خپل نظر و. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان کال د میزان پاته وشتمه نیټه کې ژي تاسې پر دې بهیر باندې وخت په وخت ازادي رادیو تازه رپورټونه او خبرونه اوریدلای شي. نن په پرتګال کې د اروپا د غوره سندرو یا یوروویژن د سیالیو ورسته یا فاینل دور دی. نن به د اوکراین، سربیا او مولدو په ګډون د شپږ وشتو هیوادونو سندرغاړي په دغه سیالۍ کې سندرې وبولیم. د پرتګال سندرغاړي سلوادور سوبرال تیر کال د یوروویژن سیالي چې په کیف کې ترسره شوه ګټلې وه. له دې امله سږ کال پرتګال د دې سیالۍ کوربه دی. د رپورټونو پر اساس سږ کال په چین کې د یوروویژن د سندرو د سیالۍ پر خپرېدو بندیز لګېدلی. یوروویژن سیالی په 1955 میلادي کال کې پیل شو او په اروپا کې تر دوهمې نړیوالې جګړې وروسته د دې لپاره پیل شوی چې د اروپایي ولسونو ترمنځ اتحاد زیات کړي او یووالی رامنځته کړي. یوروویژن د موسیقي او سندرو داسې سیالي ده چې میلیونونه کسان یې په ټوله نړۍ کې په ټلویزیونونو ګوري. د اسرائیلي سندرغاړي نیتا برازیلای دا سندره چې ټوی نومیږي پر یوټیوب 3 میلیونه کسانو کتلي او شایي سږ کال د یوروویژن جایزه وګټي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسیس مش خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پوری ارویدلای سید ازادی رادیو په دې خبرونه کې پر کرکټ یو لنډ مرکلرو بشپړ به سبا در تخبرو. خو په افغانستان کې د کرکټ د کورونی سیالیو هغه تورنمنت چنجدې و 15 ورځې مخکې پیل شوی و نن پای ته ورسید. پر همدې مسله باندې سالم محمد صالح د کرکټ بورډ له صلاحکار عزیز الله فضلی سره مرکه کړې ده. په پایل کې به د فضلی صاحب لنډی خبري واورو.
دا د افغانستان په سطح فرس کلاس یا ورځنی سیالی وي اپورډی چې ورته وایي تقریبا 15 ورځې دې ټورنمنټ دوام وکړي چې بالاخره نن یې پایلو وګوه. د بند امیر زون او د حمو زون درمن چې بالاخره د بند امیر زون په دې وتوانېدی چې دغه لوبو پایلو وګټي. او واقعا هم یو ښه ټورنمنټ و او هغه لوبغاړي چې خپل استعدادونه یې وښودل هغه یو ځل بیا هم د افغانستان کرکټ بورډ ته معرفي کیږي او خصوصا سلیکشن کمیټې ته. دا یو
بلې فضلی صاحب دغه مسابقه خو له آی سی سی یا د کرکټ له نړیوال شورا سره هم سبدي څومره مرسته کولی سي د کرکټ بورډ سره چې نوی څیرې جلب کړي په بیلابیل ولایت.
دغه خبره مرکبه سبا تر تخبره واوریدونکو زموږ پر پاڼه باندې تاسو اوسه